د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د نن ورځې د سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم چې زمنګ د جنوري د 14 او د شروع یا چهارشنبه د ورځې د خبرونه لومړی غړی ده په دې غړی کې به تاسو په کورمه کې د 14 د امریکای لخوا د ملا فضل الله په نړیوالو ترهګرو کې شاملول او آیا پاکستان روانو پوځي عملیاتو کې د حقانی وسواله ډله هم په نښه کوي او کنه ځینې نور رپورټونه به هم درته لرو فول به خبرونه واورو لومړی د خبرونو سرټکی په کورمه کې 14 دوه پوځیان وژلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی او د غشتمنه یې کنګل کړی دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې پاکستان افغان کډوال په زور نه وباسي د خبرونو تفصیل کورمکی بیگا په یو بمی چودن کې دوه پوځیان وژل شو دي او درې زخمیان دي د پولیټیکل انتظامی او چارواکي چې نه غوښتل نو می واخزل شي نن مشال رډو ته ول چې دا پیښه په شبکو سیمه کې د ریموت کنټرول په ذریعہ د بم چولو لوجې شوې ده شبکو سیمه د ډیورنډ کرخي سره نږدې د کوزی کورمه برخه ده چې پکې د چارواکو په خبره د وسلوالو خلاف بمباری شوې خو د اوختی زیان پاړه تر اوسه معلومات نشته د دې برید زموري چانه د اخستی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی دی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبر پاڼه کې ویل چې له دې کار سره بعد د فضل الله ټول شتمنی کنګل کیږي کوم امریکایي به د هغه سره کاروبار نشي کولای او همداراز په امریکا کې بعد د نوموړي سره راکړه ورکړه جرم وي په خبر پاڼه کې راغلی چې فضل الله نه یوازې 13 میاشت شوي د پیښور پر آرمی پبلک سکول چې 155 کسان پکې وژل شول د حملې ذمواري منلې بلکې تر دې وړاندې د تعلیم لپاره پر مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د برید او په دیر کې د میجر جنرل ثناءالله نیازی د وژلو په شان ترهګریزو پیښو پړه په خپل سر اخیستی امریکا د اعلان تر هغې وروسته کړی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی وزیر اعظم او د پوځ مشر سره ملاقات وکړ او زور یې راوړل چې پاکستان هم باید د حقانی او نورو وسلوالو خلاف یو شان عملیات وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دوی ته پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې رجسټرډ افغان کډوال له پاکستانه نه وباسي اسلام آباد کې د دې ادارې ویان د دنیا اسلام خان وایي د دسمبر په 14 تاریخ د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د افغانانو د زورونو په اړه د پاکستانی چارواکو سره دوی خبرې کړې دي هغې نن مشال لړیو ته وویل
چې کوم سیکیورټی ادارې خلک دي خاص طور سره د پولیس هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دي او مهاجر څوک نه دي ډېر خلک چې دي هغه پیو آر کارډونه هم نه مني رقم چې مهاجر کارډونه دي نو ډېر مهاجرین زما سره خپل هم رابطه وکړه چې د کارډ باوجود هم دوی سره تنګول کیږي او د دوی سپیسې اخیستل کیږي دا شیم د یو این ایچ سی آر ته ور معلوم دي او موږ د مختلفو صوبایي سطح باندې چې کوم د پولیس چیف دی د هغه سره رابطه کوو
د روسیو کې د خبر پښتونخوا حکومت ویلو چې دغه تا ولس لکه افغان کډوال ژوند کوي چې غیر رجستر به په یو میاشت کې د خپل هیواد ته ولیږي افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او متحده عرب اماراتو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه پرون د ابوظبي د ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ملاقات کړی افغان چارواکي وایي چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو د لا زیاتولو د افغانستان د بیا رغونې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له افغانستان سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې د متحده عرب اماراتو د همکارۍ په اړه خبرې کړي تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ د اسلامي دولت وسلوال ډل لخوا یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو زلمی هلک دوه کسان وژني او ویل کېږي چې دغه دوه کسان روسي جاسوسان دي په دې و منټه ویډیو کې له دې دوه کسانو څخه پلټنې هم ښودل شوې چې وایي د روس د جاسوسي ادارې فدرال سکیورټي سرویسز یا د فدرالي امنیت د خدماتو د ادارې په استازیتوب په شام کې په دې سخت دریځي ډلې کې نفوذ کړی و په ویډیو کې دواړه کسان په روسی ژبې خبرې کوي او یو وایي چې د قزاقستان وګړی دی دوهم کس د خپل ملک په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې شام ته تر راتګ اته میاشتې مخکې د روس یا د جاسوسي ادارې سره اتمشتی کار کړو. د روس د فدرالي خدماتو د ویډیو په اړه تبصری کولو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې فرانس ویلي دوی د ترهګرۍ سره په جګړه کې دي، پرون دغلته په تېر هفته کې پیرس کې د وژل شو 19 کسانو څخه د 2 کسانو مړي خاورو ته د سپارلو مراسم ترسره شول. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هغه درې پولیسو افسرانو ته چې په دغه برید کې د اسلامي سخت دریځو په ډزو وژل شو درناوی وړاندې کړ او ټینګار یې وکړ چې فرانس به هیڅ وخت داسې حملو ته تسلیم نه شي. څلور هغه یهودیان چې پیرس کې د یهودانو په یو سوپر مارکیټ کې وژل شوي وو، پرون بیت المقدس کې خاورو ته وسپارل شول. دې مراسمو کې د اسرائیل وزیر اعظم هم برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د فرانس پارلمنت په شمالي عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خلاف د فرانس د هوایي بریدونو د جاري ساتلو تایید وکړ. همداراز په برلین کې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د مسلمانانو لخوا د زغم زیاتولو په مقصد جوړ شوی لاریون کې برخه واخیسته. او نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دغه ایرانی سیال محمد جاوید ظریف د تهران د اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په جنیوا کې کیدونکې ده او جاوید ظریف ویلي دی چې د جان کیری سره ملاقات به د اټمی پروګرام په اړه د خبرو لړۍ تیزولو لپاره استعمال کړي. د روسیو کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا یقین ورکړو چې واشنگټن یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره کار کوي چې ایران د اټمی وسلې د ترلاسه کولو څخه وساتي. په 2014 کال کې امریکا، روس، فرانس، جرمني، برتانیا او چین د ایران سره په اټمی پروګرام د کار د ځنډولو په بدل کې د بندیزونو د اسانۍ یو ابتدایي هوکړه کړې وه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. په دې غړې کې بعد نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په کورما ایجنسی کې پر امنیتی سرتیرو بمی برید شوه ده.
په دې کې چې کوم وفات شو دي نو دې کې یو څوبیدار دی صاحبوالو او یو پکې ډرایور دی جاوید.
پاکستان داوا کوي چې د پالیسیانو د بدلولو سره اوس د ټولو وسلوالو خلاف یو شان عملیات کوي، خو یو افغان څېړونکی په دې اړه وایي
دا ستراتیژیک تغییرات ندی دورنمایی سیاست چې پاکستان په افغانستان کې لري. زه فکر نه کوم چې په دا درې ورځو او په یو میاشت او دوه میاشت کې دا تغییر راشي.
ملګری ملتونه وایي پاکستان افغان کډوال نه وباسي او پولیسو ته ویلي چې دوی دې نه په تکلیفي
هوم ډپارټمنټس دی هغه ته ریکوست کول سوی او هوم ډپارټمنټس مخته نور پولیس ادارو ته هم په لیکونکو کې دا هدایت ورکړی دی چې د رجسټر افغانان سره باید چې کنټرول نه اوسي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم ورو او په دې غړې کې تاسو ته موږ لکه څنګه چې خبرې یو نیمه سندره هم خبرو موږ سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلای شئ. دا وخت له اسلام آباد موږ سره زموږ همکار رابیا کرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابیا سلام شي.
ډیره مننه.
رابیا، د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه چې اوریدونکو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی دی، که په دې اړه نور تفصیل ورته وایي.
بالکل بشیر، د امریکای د خارجه محکمې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې ملا فضل الله نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل کړی شو او په دې پابندیانې هم عائد کړی شوې. ملا فضل الله ناقانونه ګرځول شوی د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. امریکی خارجه محکمې ملا فضل الله خصوصي نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د بیان مطابق دا درجه ورکول نه پس د ملا فضل الله ټول اساسي کمې چې د امریکې په ادارې کار کې راځي هغه به منجمد کړی شي او د امریکې په ولس هم چې کوم دی ملا فضل الله سره د هر قسم لین دین پابندي به وي. ملا فضل الله چې کوم دی د نړیوال ترهګرو په لیست کې د شاملولو دا فیصله چې د امریکې د خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د دورې نه پس مخې ته راغلی ده. بشیر په دې د پاکستان حکومت موقف ته چې مولا فضل الله د افغانستان سوبې کونړ کې دی چرته نه چې هغه پاکستان کې د ترهګرې د کاروایانو منصوبندي کوي. مولا فضل الله کال 2013 نه د حکیم الله مسعود وژنې وروسته چې کوم دی کوم داغي مخکینی مشر و بیا دغې نه په صحیح کې طالبان پاکستان مشر چې دی ټاکل شوی دی.
ډیره مننه ډیره مهرباني رابعه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د رابعه اکرم خان څخه مو اوریدل چې د پاکستاني طالبانو مشر مولا فضل الله د امریکای لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل شوی دی. د پاکستان حکومت دا الزام لګی چې هغه د افغانستان په کونړ کې له هغه ځایه حمله کوي، خو افغان چارواکي بیا دا خبر نه مني او هغه وایي چې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي، نو نور وسوال نشي په خپل خوره زغمل.
د مشال اډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو دا خبرونه موږ تاسو ته نن له مشال ریډیو دروړو. کورما ایجنسی کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي اهلکار وژل شوی دي. د چارواکو په خبره بیګا شوی د شبکو په سیمه کې د حمله کې درې امنیتي اهلکار زخمیان شوی هم دي. څو ورځې وړاندې هم په دې سیمه کې پر امنیتي سرتیرو حمله شوې چې وروسته د چارواکو په خبره پر وسلوالو بمباري وشوه. د دې بریځ موري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. نور حال به له طارق اورګزی وره.
پولیټیکل انتظامی چارواکی وای په کورم ایجنسی کې د بامی چودنو له عمله دوه امنیتی سرتیری مړه او درې نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو په خبره د سه شنبه ماخام په شبکو کې دوه بامی چودنې وشوې چې پکې ټول 15 سرتیری په نخښه شوي دي. یو انتظامی چارواکی مشال رډیو ته ویل په سیمه کې امنیتی ځواکونو په گاډي پسې چې کومه بامی چودنه شوې ده نو په هغه کې د غزانی زیان اوریدل دي. دوی ویل په سیمه کې بامی چودنې زید له دوه لپاره امنیتی سرتیری روانو چې سړک په غاړه د خخړې شیو بارودي موادو یو بل چودنه وشو او زیاتوي چې په دې چودنه کې دوه سرتیری زه پر سیمه مړ شول.
شبکو کې د دې کار شوه لږ ټایم مخکې یو ګنټه یو نیمه مخکې به بلاس شوه دی. په دې کې دوه کسان به شهیدان شوي دي او درې به زخمیان دي. نو په دې کې چې کوم وفات شو دي نو دې کې یو څوکیدار دی صاحب ولو او یو به ډرایور دی جاوید او درې زخمیانو کې یو چې کوم دی هدایت الله دی، یو به عمران دی او یو به میر اکبر دی.
دغه په خبره ابتدایي معلوماتونه دا معلومیږي چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. دوی ویل چې ټول مړي او زخمیان د ټل پوځي روغتون ته رسول دي چې دوی تعلق د ټل سکاوټ سره دي. په سیمه کې د دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د وسلوالو خلاف عملیات تیز کړي دي. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د الیزو کلینا امنیتي ځواکونو ټوله شپه د توپخانه استعمال کړی دی چې قربان دي د وسلوالو ټیکانې ویشتلې دي، خو په دې کې داسې کوم زیان په اړه لا تر دې دمه معلومات نه دي ترلاسه شوي. افغانستان پولیس سره نږدې شبکو سیمه د ګوزي کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې دغه دویم ځل دی چې په یوې اونۍ کې بامی چودنه کېږي. د دې نه وړاندې د زیارت پورس په غش باندې روان پر امنیتي ځواکونو گاډې پسې بامی چودنه شوې چې پکې څلور سرتیری مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. د دغو پیښو په اړه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دي اخیستي. په کورم ایجنسۍ کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي چې د دوی خلاف په سیمه کې د 2009 کال راهیسې پوځي اپریشن روان دی. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو پاکستان ادعا کړی چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په دوران کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه لمنځه وړې ده او په افغانستان کې د حملو له توانه یې غورځولې ده. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان په سفر ورغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. خو آیا په رښتیا هم پاکستان د ګاونډي هیوادونو په اړه خپله تګلاره یا پالیسي بدل کړې او آیا د وزیرستان عملیاتو د افغانستان پر امنیت مثبت اغیز کړی دی؟ دا به د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې وره.
پاکستان له کلونو کلونو راسی له د تورونو او فشارونو سره مخامخ خو چې په شمالي وزیرستان کې میشت حقانی شبکه چورباندی په افغانستان کې د امنیت خرابېدو تورو له منځه یوسي. که څه هم پاکستان تر یو وخت پورې د دې تورونو او فشارونو مقاومت وکړ، خو بل اخر یې تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د عملیاتو شاوخوا او میاشتې وروسته پاکستان اوس دا دعوه کوي چې د ضرب عذب اپریشن په مهال یې حقانی شبکه ضعیفه کړې ده. دا دعوه د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز له امریکایي وزیر خارجه جان کیری سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه.
تر څو چې د حقانی شبکې خبره ده، نو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې مو د هغوی بنیادي ډانچه له منځه وړې ده او له افغانستان سره زموږ ژمنه چې خپل خاور به د هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدو. د دې عملیاتو له مخې اوس حقانی شبکه د جوګه نه ده چې له شمالي وزیرستان خپل بریدونه وکړي. اوس له دې ځای او په افغانستان کې د دوی د جګړه مارو عملیاتو لړۍ په حقیقت کې له منځه تللې ده.
ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز دغې خبرې ته دا معنا هم ورکوي چې ګواکې پاکستان په رسمي توګه اوس منلی چې حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې وه او هم له دې ځایه په افغانستان کې کاروانې ترسره کولې. خو د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه دا دعوه کوي چې اوس حقانی شبکه نوره په پاکستان کې نسته.
باقی کی جدید آپریشن عملیات ہو گئے ہر قسم کا ہر قسم گل بہادر ہو یا ہر کاغیر ہو یا بولے یا پنجابی کاروبار ہو یا لشکری جنگ بھی اگر ٹول خلاف آپریشن شروع ٹول
کاتم د پاکستان لغړی دا ویل کېږي چې د ضرب عذب پوځي کاروایي لوجي په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز پریوتې دي. خو که د افغانستان وځي توکتل سي، نو یوازې په تیرو څو ورځو کې هلته د ناامنۍ یو شمیر پیښې شوې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو سیف الدین سیهون وایي ممکن د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي کې تغیر راوستوي، خو د پوینا په ستراتیژیک پالیسي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
زیرا په نظر دا سیاست په افغانستان که یو سه تغییر آول ایده، مگر دا استراتیجیک تغییرات نده. یقیه یو مقطعی تغییر ده چه ده پاکستان هر کله چه والی چه په منطقه که امنیت راشی دا عملیات ترسرکه ایده، مگر استراتیجیک او اقا دورنمایی سیاست چه پاکستان په افغانستان که لری زه فکر نکم چې په دا درې ورځو او په یو میاشت او دو میاشت کې دا تغییر راشي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د پېښور د سکول تر حمله وروسته که څه هم پاکستان د ترهګرۍ په ضد په هیواد کې دننه فوجي، سیاسي او آئینی اقدامات کړي، خو د ګاونډي هیوادونو پر ضد پالیسي کې هم هغسې بدلون نه دی راغلی چې ورځنې تمه او یا غوښتنه کېدله.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوم یو خط لیکل دی چې پکې نوموړي ته خاص شوې ده چې پاکستان ته د سفر په مهال دی د بشري حقوقو مهمې مسلې هم د خپلو خبرو په ایجنډا کې شامل کړي. د دې لیک غټه برخه بدرته انیسا اجمل وایي.
د بشری حقوقو د سر ادارې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نامه یو خط لیکلی چې پکې نوموړي ته ویل شوی دی چې د امریکا او د هیواد ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو په لړ کې پاکستان ته د راتلونکي سفر د بشری حقوقو د نوي او زړو مسلو په اړه د خبرو لپاره مهمه موقع برابروي. د بشری حقوقو دغه مسلې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي قانون جوړولو، په تیزی سره او په ناسمه توګه د مرګ سزاګانې عملي کول، پاکلیتونو بریدونه او د بیان ازادي ده. د بشری حقوقو د سر ادارې په خپل خط کې جان کیری ته خواست کړی دی چې دا مهمه مسلې د خپل خبرو په ایجنډا کې شامل کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو په اړه په دې خط کې لیکل شوی دی چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د پاکستان حکومت د تحفظ پاکستان اکټ په نامه یو ناسرګند قانون منصور کړ. د دې رستو بیا د رواني میاشتې په ومه نیټه د پاکستان صدر ممنون حسین په آئین کې د یوویشتم آئینی ترمیم رستو یو قانون لاسلیک کړ چې تر مخه به یې پوځي عدالتونه کولی شي چې ترهګرۍ مشکوکه کسانو خلاف قانوني کاروایی وکړي. د دې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې جان کیری ته ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي چې پکې ویل شوي دي پاکستاني حکومت په دې پوه کړل شي چې د پوځي عدالتونو جوړول او هغه مسلې چې تحفظ پاکستان قانون کې موجود دي د نړیوال بشري حقونو قوانین سره سمون نه خوري او د دې لامل ګرځېدلی شي چې پاکستان سره نړیواله مرسته او ملاتړ بند شي، او دا هم چې له دې سره د امریکا کانګرس پاکستان باندې هغه پوځي امداد بندولی شي چې پاکستان ته ورکوي. د مرګ د سزاګانو په اړه په دې خط کې لیکل شوی دی چې د پاکستان حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته 9 تنو ته د 500 سزا ورکړه. حکومت داسې اراده لري چې په راتلونکي کې به په لسګونو کسانو ته د 500 سزا ورکړي، او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکو اونو کې به په سلګونو کسان اعدام کړي. د مرګ د سزاګانو په اړه د جان کیری څخه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت سره د 500 ناسم استعمال په اړه خبرې وکړي، ځکه چې دا قانون د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون نه خوري او په نړۍ کې د پاکستان نوم هم خرابولی شي. په دې اړه د بشري حقونو د سر ادارې جان کیری ته وړاندیز کړی چې د پاکستان حکومت د 500 سزا په کارولو باندې بیا پابندي ولګوي. د 500 سزا چې کوم تن ته ورکول عملي کولی شي باید هغې کیس ته دې کتنه وشي، او دا دې هم یقیني کړل شي چې آیا دا د شفافې مقدمې حقونه پوره کوي او کنه. بل دا چې هغه تن ته د مرګ سزا نه اوروي چې د جرم د کولو په وخت یې عمر د 300 کلونو نه کم او د اقلیتونو پر ضد د بریدونو په اړه ویل شوي دي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د وسلوالو ډلو او د امتیازي قوانینو له وجې مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د لشکري جنګوي د غړو خلاف قانوني کاروایی وکړي. دغه ډله ده چې د شیعه هزارهګانو پر ضد یې د بریدونو ذمهواري منلي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي د قانون په ناسمه توګه د استعمال په درولو کې هم ناکامه شوی دی. د بشري حقونو د سر ادارې په خط کې جان کیری ته ویلي دي چې د شیعه هزارهګانو او د نورو اقلیتونو پر ضد د بریدونو پلټنې دي وشي، او د پاکستان حکومت دا هم یقیني کړي چې لشکري جنګوي او نورې وسله والې ډلې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي پر ضد به یې کارروایي کوي. د دې ترڅنګ د مذهب د سپکاوي په قانون کې اصلاحات هم وکړل شي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په ملاقات کې زلبیا د ترهګرۍ پر ضد د شریکار د عزم اظهار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په مقابل کې د جګړې لپاره په میلیونونو ډالر ورکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډیر وخت کې نه دي پاتې شوي. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ترهګرو د ځپلو پر جنګ د اغیز په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوارخی د تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. دغو دواړو هیوادونو په تیرو شپیتو کالو کې د خپلو تعلقاتو په اوږدو کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
امریکا او پاکستان کې تعلقات همیشه
د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د تاریخ داسې تشریح کېدای شي چې دا کله هم یو رنګ نه دی پاتې شوی. له وخت سره سره دا کله ډیر ښه شي، کله خراب شي، او تسلسل پکې نشته. چې په تعلقاتو کې تسلسل نه وي نو بیا د یو بل په اړه پیشینګویي یا وړاندوینه هم نشي کېدای. او تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي ګټو څه اختلاف هم نشته، خو د مشترکه ګټو لپاره یو شوی هم نه دی.
خو اسلام آباد ته د خپل دورنی سفر پر مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د هغو ترهګرو ډلو پر ضد د متفقه ګامونو ذکر ډیر په هیله من انداز وکړو چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي. موږ په پاکستان کې له خپلو ملګرو سره له کلونو راهیسې د وسلوالو د پټنځایونو په باب خبرې کړي دي. د تیرو کلونو په اوږدو کې مو د دغه پټنځایونو د ختمولو لپاره له نورو لارو هم همکاریانې کړي دي. زما په اند دا به بس وي چې ووایو موږ پر دې شیبه ډیر خوښ شو چې حکومت د یو لوی نوښت په پیلولو سره خپل انرژي او پام د دغه پټنځایونو ختمولو لپاره راګرځولی دی. زموږ پوځي او استخباراتي چارواکي په راتلونکي کې تر ممکنه حده د دغه پټنځایونو ختمولو لپاره په کوټلیو او سنجولو بحثونو بوخت دي. بلخوا د خارجه چارو کارپوه زاهد سعید بیا امریکا او پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د خاتمې په لړ کې دا مشوره ورکوي او حل یې دا ګڼي.
ټیرریزم هم دی کنه، صرف دا افغانستان کے جنگ لگیا دے ابھی سے کنیکٹڈ زما پر خیال کے حل حل دا دے چھ رو رو دے ماروٹری ماروٹری موکی پر سیدا بنے استعمال ہو دا بنے استعمال ہو دا بہ ٹارگیٹ نہیں دا بہ ٹارگیٹ نہیں رو رو بدا ختم شی بل حل چدری پر معذر کے دے ادا دے چھ ٹول اگر کوئلی میں نیٹ کو نو ایلیمینیٹ کو نہیں کنے شی کو نے نو دا ہوں کھیو ساتھ
خود شمشاد احمد په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خپل زاویې دي. پاکستان دغه تعلقاتو ته د خپل زاویې نه ګوري او امریکا د خپل زاویې نه. او د په خبره دغه تعلقاتو بنیادی نقطه په مالی راکړې ورکړې مبنی ده.
جو بایدن نه جب وو
امریکہ موجودہ مرستیال ولسمشر جو بائیڈن د خپل انتخاباتی کیمپین پر محال له پاکستان سره د تعلقاتو اساس مالی راکړه ورکړه بیان کړی و چې موږ پاکستان ته پیسې ورکو او هغه زموږ لپاره کار کوي. نو موږ په اصل کې د امریکا په نظر کې د کرایې سپایان یو. د جنرال ایوب خان په دوره کې $2.5 ربع ملاو شوی وي، د ضیاء الحق په وخت کې $3.5 ربع او د مشرف په وخت کې $2.5 ربع ملاو شوی وو. نو چې څومره پیسې ملاو شوی دي موږ ورته د هغې په بدل کې کار کړی او خپل ملک متباه کړی دی.
خغلی کیری اسلام آباد ته د دې رواني دورې پر مهال ویل دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد امریکا او پاکستان یو خوله او یو موټی دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو 2013 14,500
بالکل اردن کو دغه ترڅنګ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او لکه څنګه چې تاسو موږ مخکې ول په سلام پښتونخوا غړې کې موږ تاسو ونې مسندره خبرو راځي د شاولي په غږ کې دا سندره ور
کلی آغا دانگا جنے آغا پسپین کے غنم رنگا جنے اسے اصور سالو لامبا نوائی اس کو پستوں کو تو چمپا نوائی زمان دکلی آغا دانگا جنے آغا پسپین کے غنم رنگ جنے اسے اصول سالو لمبانوائی اس پہ پستوں کو تو چمبانوائی سندرے پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اس ڈٹول گلی بام نورانی سپند کو چارو سلام نورانی کھڑو بوئے سرفی زوان اڑ دے شیر ماضی گارے تھورا بان اڑ دے چھائی پرشوں کشمالی بجلی چھترے یادنا دلالی اجلی زمن دکھلی آخا دنگ جنے آغا پس پیر کے غنم رنگ جنے اسے اصور سالو لمان وہی اس پہ پسوں کو تو چمبانا چړو څوک پرن خالوړ دے نه زوندی نه پنګړي پاتې دي بس تشکو دی د غړي پاتې دي پرشن پنګړو مړوان دونا پاتې دکھ ضرور کمر بندھو نہ پاتے
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو تا غوگی نہنی میں بجی شوی د خبرون دو لنڈیز وقت رازی چوائے ہو په کورمه کې بیګا په یو چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په شبکو سیمه کې د ریموټ کنټرول په ذریعه د بم چولو له وجې شوې ده. تر اوسه د بریزي موري چا نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پاڼه کې ویل چې له دې کار سره به د فضل الله ټول شتمنی کنګل کیږي او کوم امریکایي به د هغه سره کاروبار نشي کولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دوی ته پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې رجسټرډ افغان کډوال به له پاکستان نه وباسي. اسلام آباد کې د دې ادارې بیان د دنیا اسلام خان وایي چې د دسمبر په 14 تاریخ د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د افغانانو د زورونو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او متحده عرب اماراتو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه پرون د ابوظبي د ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ملاقات کړی دی. د اسلامي دولت وسوال ډل لخوا یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو زلمی هلک دوه کسان وژني او ویل کېږي چې دغه دوه کسان روسي جاسوسان دي. په داسې حال کې چې فرانس ویلي دوی د ترهګرۍ سره په جګړه بوخت دي. پرون دغلته په تېر هفته کې پیرس کې د وژل شوو 1900 کسانو څخه د اوو کسانو مړي خاورو ته د سپارلو مراسم ترسره شول. او نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال محمد جاوید ظریف سره د تهران رسمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرونو لنډیز تاسو له مشال ریډیو واورید. اوریدونکو اوس هم په اسلام آباد کې زمو همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن جنگ رسپن خپل اداری دا امریکی دا خارجه وزیر جان کیری دا پاکستان پا دورا لکلی او وای چی دا دورا دیر دا اہمیت وړ دا زکه چی دا وقت پاکستان کی دا ترهګرو پر ضد اپریشن هم روان دی. بلخوا له افغانستان دا غیر ملکی پوځیانو دا وتلو او دا غرنگ دا هند لخوا هم پا پاکستانی علاقو کی کاروائن روانی دی. نو دا سی با پا خشن پاکستان دا امریکی پا وڑان دا خپل دریس کی خودی وی اداری وڑان دیلی کی لدی سر بیر دا ترهګری پر ضد دا پاکستان حکومت او دا افغانستان دا نوی حکومت له زلی امریکای هم ستایلی دی. نو لدی دا ښکاری چې د ترهګری پر ضد امریکا پاکستان او افغانستان په یو صف لاړ دی او غواړي چې لدی خوري ترهګری ختم شي. ادریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې امریکا له پکار دی چې هغه یوازې په برصغیر کې نه بلکې په عالمی امن باندې هم نظر ثانی وکړي. بلپلو ایکسپریس ورسپن خپل ادریا د پولیو پرنس لیکلي او وایي چې د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې د پولیو رنس خاتمه شوې ده او په پاکستان کې هم دی وجی پولیو ختم شوی وو. خوشدت پسند او جهل پسند ډلو د دې خلاف داسې پروپاګاندا وکړه چې داسې وخراغه د پولیو ساسکو ورکوونکو باندې حمله شروع شوې او دارنز بیا مخ په زیاتېدو شو. درې مخ کې لیکي چې په پاکستان کې د پولیو رنس په زیاتېدو نړیوالو ادارو او ملکونو سره فکر پیدا شوی دی ځکه چې دارنز چرته هغه ملکونو ته لاړ نشي په کوم کې چې په مکمل توګه دارنز ختم شوی دی. درې په پاکستان کې خراب سیاسي صورتحال او د حکومت ناقص پالیسی د پولیو اورنس په خاتمه کې خند غنی او د ځکه چې حکومت یو شمیر اقدامات وکړه خو دارنس د خاتمه نوم ناخلی. دریا اخر کې وای په هیڅ د یو قام به موږ له سوچ کول پکار وی آیا زمونږ راتلونکي نسل دی معذور وی او که صحتمند. نو باید چې ولس هم او حکومت هم په ګډه سره د دې رنس د مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړي.
او د نړۍ مطبوعات
Thank you. اوریدونکو د بشری حقوقو د څارنې نړیوال ادارې ویلي چې پاکستان ته پکار دی چې د ترګری د مخنیوي په نامه بنیادی بشری حقوقو او انصاف تر خپل لاندې نه کی. بلخو ډیلی بیسټ وی پانی لیکلی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وزي د اسلامي دولت وسلواله ډله ورننه وزي چې دا رنګ په پخوانی خراسان دغه سیمه کې له القاعده او طالبانو سره سیالي وکړي او د دوی په نظر د نړیوالو اروپکیتوب مشري پر خپل غاړه واخلي. د دواړو لیکنو غټ ټکی به له اسرائیل مومن څخه واورو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د بشری حقوقو تر پښو لاندې کېدو جدي خطر دی. د یاد سازمان د ارشاد څانګې مرستیال مشر ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې روانې دي، دا ډېره ښه موقعه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاکستان زور راوړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په نومو بنیادي بشري حقونه او انصاف تر خپو لاندې نه کړي. په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د آئینی ترمیم د لارې پوځي عدالتونو ته د مشکوکو ترهګرو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار ورکړ. حکومت پر دې لټه کې دی چې دا خبره ثابته کړي چې د ترهګرو پر ضد د مقدمو زر تر زره سرته رسولو لپاره دوی پوځي عدالتونه جوړوي. خو پاکستاني وکیلان او ججان پر دې عقیده دي کچېری قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په بشپړه توګه ترسره کړي او د پېښورانه پلټنو ترسره کولو ترڅنګ ګواهانو ته تحفظ ورکړي، نو لوړاندې موجود ولسی عدالتونه هم د مشکوکه وسلوالو پر ضد مقدمې چلولی شي. باید چې جان کیری د پاکستان مشرتابه ته دا خبره په ډاګه کړي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو پر ضد مقدمې چلول او د مرګ سزا ورکول له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او کېدای شي چې له دې سره د پاکستان نړیوال شهرت ته نقصان ورسیږي. بلخوا ډیلی بیسټ وی پاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وزي داعش ورننه وزي چې دا رنګ د پاکستان او ایران په ګډون پخوانی خراسان سیمه کې له القاعده او طالبانو سره سیالي وکړي. په داسې حال کې چې یادې وسلوالې ډلې د واک ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره په مقابله کې دي، د سیمې د حکومتونو لخوا تر حملو لاندې دي. د خپل ځان طاقتور ثابتولو لپاره دا وسلوالې ډلې هر قسمه ناوړه او ویرونکي ګام پورته کوي، لکه د مثال په توګه د پېښور په سکول کې د ماشومانو په بې دردۍ سره وژنه. لنډه دا چې داعش وسلواله ډله په دې لټه کې ده چې له القاعده ډلې مخکې شي او د نړیوال اروپکیتوب مشري پر غاړه واخلي. په مقاله کې راغلي د یادې ډلې مشر بغدادي غواړي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې وسلوال د ده په مشرۍ د خلافت لپاره جنگ وکړي چې دا رنګ بیا دغه سیمې له یو بل سره رایوځي کړي.
دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
پوری کا نوال داری شی بکے بند نو اخول چانه لکی کی کا ای 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 پچھو اوختی
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی خبرونه چې د خوز دو پر ځنګړې د هغه به تاسو موږ په دبل غړې کې نشر کوو. خو اوس د هارون بچا په هغه کې وسندرو
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا ساپ دخمن پورشا ساد وج دور نا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا ساپ دخمن ساد وج دور نا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گلالی گل گل سوانا او وینو لمبی دل ستازل غٹائی تن کی ما شمار بی وقت اور جدل پگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا پگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا ساتو وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
اردن کو تس مشال ریڈیو اور رہی او دا ہرون بچا پکیم دا اکبر سیال دا نظم اور رہی دا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر وینده دنیا اسلام خان وایي چې دوی خبر دی چې تیره میاشت پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر چاودنې تر حملې وروسته دغه هیواد کې افغان کډوال ځورېږي. هغې په یوه مرکه کې وویل چې دوی په دې اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او ډاډ ورته ورکړل شوی چې نه به افغان کډوال په زور وستل کېږي او نه به هم د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا ځورېږي. د هغې سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې. راځئ چې دا وره
پېښور کې چې د دسمبر پر شپاړسمه نېټه پر ښوونځي برید وسو، له هغه وروسته د پاکستان مرکزي حکومت فیصله کړې ده چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، که هغه راجستر شوي افغانان دي او که هغه نه راجستر شوي دي. یونیسیار په دې برخه کې څه وایي؟
کوم وخت چې د پېښور پېښ وسول او دغه بعد د پاکستان حکومت خاص طور سره د خیبر پښتونخوا حکومت د خواسه مختلف اخباري بیانونه او په میډیا کې بیان راتګ شروع شو چې افغانان به د پاکستان څخه ایکسپل کیږي او حاصل کیجیے. نو یو این ایچ سی آر فوراً ہم دا صوبائی حکومت سره رابطہ ہو کر ہم دا فیڈرل حکومت سره رابطہ ہو کر بدی چی یو کنفیوژن دا دی چې خلک په مهاجر او په یو عام افغان کې فرق نسی کولای. د دې په خیال حکومت وایي چې افغانان باسي نو داغه په خیال کې چې مهاجر اتوماتیکلی په دا کې راسي. نو کوم وخت چې د حکومت سره موږ ډسکشن وکړي هغه دایا ویلا چې د حکومت پاکستان کم سټانس دی د شروع سره هغه کې تبدیلی نه دراغله. د حکومت پاکستان د خاصه په وار وار د خبره یو این ایچ سی آر ته هم سوي وا او سفران چې کوم وزیر دی قادر بلوچ صاحب هغه په میډیا باندې هم په ډیر صفا لفظو کې دا ویلا چې رجسٹر وی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي هغه په پاکستان کې په عزت سره اوسېدلای شي. لیکن پدای کې مشکل دا دی چې کوم سکیورټي ادارې خلک دي خاص طور سره د پولیس هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دي او مهاجر څوک نه دي. ډیر خلک چې دي هغه پی او آر کارډونه هم نه مني رقم چې مهاجر کارډونه دي. نو ډیر مهاجرین اوس ما سره خپل هم رابطه وکړه چې د کارډ باوجود هم دوی سره تنګول کیږي او دوی سپیسې اخیستل کیږي. دا شی هم د یو این ایچ سی آر ته معلوم دي او موږ د مختلف مختلفو صوبائی سطح باندې چې کوم د پولیس چیف دی دا سره رابطہ کو او د سیفران د وزارت د خاصه چې کوم هوم ډپارټمنټس دی هغه ته ریکوست کول سوی او هوم ډپارټمنټس مخته نور پولیس ادارو ته هم په لیکونکو کې دا هدایت ورکړی دی چې د رجسٹر افغانان سره باید چې تنګول نه اوسي.
اوس چې په پاکستان کې له رجسٹر سره سره نور افغانان هم چې ټاکل شمیر نه دی معلوم خو ویل کېږي چې تقریبا شاوخوا 2 میلیون دغه افغانان هم دي. یونیسیار ولې دوی په 2015 کال کې له نور افغانانو سره رجسٹر نه کړل؟ د دوی برخلیک به څه وي؟
د یو این ایچ سی آر او د حکومت پاکستان د خاصه چې کوم وخت رجسٹریشن پروګرام شروع شول 2015 کال کې هغه د یو مخصوص خلکو د پاره نو هغه د هغه ټولو افغانان د پاره وو چې 1980 کال کې یعنی چې کوم وخت په افغانستان کې جنگ شروع شول د هغه وخت څخه پاکستان له څه چې خلک راغلي وو هغه ټولو ته په وار وار د اخبارو په ذریعه د ریډیو په ذریعه باندې دا ویل شوی وو چې دې ته پکار ده چې ځانونه اول په مردم شماری کې حصہ واخی او د مردم شماری بعد چې کوم رجسٹریشن کې دی پاغه کې حصہ واخی. لیکن ډیر خلکو ته هغه وخت احساس نو شاید دا ورته معلوم نو چې دا یو ډیر ضروری رجسٹریشن پروسیس دی پکار ده چې ځانونه رجسٹر کی. ډیر خلک پټسو چې کور به کور سروې شروع سول خلکو ځانونه د مهاجر په حیثیت یا د افغان په حیثیت نو ورته ویل نو هغه دا چانس مس کی. خو بیا هم 2010 کال کې د پاکستان حکومت په یو شبانی راضی سول د یو این ایچ سی آر سره چې هغه کورنۍ چې خپل 2016 کال کې ځانونه رجسٹر کړي خو د کورنۍ یو یا دوه غړي پاتې شوی دا غو رجسٹریشن یو کی. لیکن دا وایم چې دا ستاسو مطابق 2 میلیون افغانان یا 1 میلیون افغانان چې اوس ان ډاکومنټډ دي ضروری نه ده چې هغه لپاره هغه ته د مهاجرت سټیټس ضرورت هی. نو که څوک دا محسوسوي چې افغانستان ته نسی تللی ستونزې دي ورته په پاکستان کې هم هغه په غیر قانوني حیثیت د زیات وخت پورې نسی اوسېدلی کولای شي چې د یو این ایچ سی آر سره رابطه وکړي. یو این ایچ سی آر هغه ته انډیویژل مهاجرت حیثیت ورکولای شي.
د دې 2015 کال د دسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي. آیا فکر کوئ چې په دې وکال کې به دغه پاته 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي؟ په دغه سړي سر $200 کنه د دوی دغه پیسې به ور زیات شي.
تاسو ته معلومه به وي چې 3.8 میلیون یعنی 8.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي او چې ته هر بنده ته $200 یا 150 یا $100 هم ورکړي دا بیخي زیات پیسې جوړیږي. فورن فورن خدا امکان نشته چې په $200 کې اضافه وسی. خو یو این ایچ سی آر د افغانستان حکومت په مرسته باندې او یو این ایچ سی آر افغانستان کې د ننه موږ دا کوشش دی چې داسې حالات جوړ شي چې افغانان د پاره اسانتیاوې پیدا شي چې دوی خپله وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. تیر کال د ټولو څخه کم افغانان لاړلو تقریبا زما خیال د پوره پاکستان سب د 10,000 څخه کم خلک تللي. دا کال کېدلی شي چې شمېر یو څه زیات شي په دې چې دا کال په اخره کې پی او آر کارډونه ایکسپایر کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسی مشال ریڈیو اور افغان ولس مصر اشرف غنی متحدہ عرب امارات تا د خپل دور زنی سفر په محل د ابو زبید د ولی احد سره ملاقات کړی دی او د سیمه د امنیت او نورو مسلو په اړه ور سره خبرې کړې دي. چړون کې وایي چې متحده عرب امارات د جمهور رئیس غنی سفر کولای شي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولري ځکه چې د هیواد په تیر وختونو کې له طالبان سره نږدې اړیکې درلودلې دي. ملالی بشیر پی رپورٹ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د ابوظبي له ولی عهد او د متحده اماراتو د مسلح قواو د قومندان له مرستیال جنرال شیخ محمد بن زید آل نهیان سره ولیدل. په دې تعارفي مراسمو کې شیخ محمد هیله څرګنده کړه چې دا سفر به د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ملګرتیا او همکاري لپاره ګټور ثابت سي. دواړو لورو د اقتصادي پراختیايي او ټولنیزو روابطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د خلکو پر غوښتنو ولاړ وي خبرې وکړي. د دواړو لورو مشرانو همداراس په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو لخوا په روغتیايي معرف او زیربنایي برخو کې د بیا رغونې د پروژو ارزیابي وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د لاسته راوړنو او د اقتصادي پراختیا او ملي موسسو جوړولو په اړه توضیحات ورکړل او ویل هیلمن دی چې دا سفر به په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د پانګو جلبولو لپاره ګټور ثابت شي. څېړونکي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په دې باور دي چې متحده عرب امارات کولای شي د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د سولې پر رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. متحده عرب امارات، پاکستان او سعودي عربستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی وو او له دوی سره یې نږدې اړیکې درلودې. له دې کبله څېړونکي او د افغانستان د عالي شورا غړي په افغانستان کې په سوله راوستلو کې د اماراتو رول مهم بولي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقار وایي
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم ځینې طالبان غلطه بېځنه سیاسي فعالیت ولري ژوند لري. امارات دغسې اوکاریدت لري چې د طالبانو په رسمیت پېژندل او د اوسني حکومت په رسمیت پېژندل او د دوی سره د ښه چلند همدارنګه د پاکستان سره د ښه چلند د یو بهتر محیط دی چې هغه د دغسې تفاهم میماندار شي.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د دې غونډې په پای کې د ابو ظہبی ولی عہد ټینګار وکړ چې د دې هیواد د مشر شیخ خلیفہ بن زید آل نهیان د لارښود لمخه متحده عرب امارات به تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي او دې هیواد ته به ضروري مرستې رسوي تر څو د افغانستان خلک د څو کلونو له بحران په شتو ګراووزي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. روزن کو تاسو مشال ریډیو اورئ. ورلد پالیټکس ریویو مجلې په پاکستان کې خراب او امنیتی حالات ته کتنه کړې. د مجلې لیکلي د تیر کال د دسمبر پر 14 تاریخ د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید د یو شمیر نیمګړتیاو یادونه کوي چې یو پکې د استخباراتو یا د جاسوسي معلوماتو ناکامي ده. د دې مقالې مهم ټکي له ملیحا مرزا دا اور.
ورلد پالیټکس ریویو مجله د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید په حواله لیکي چې دا په خاري سیمو کې د تشدد، د استخباراتو د کمزوري او د ترهګري ضد صلاحیتونو د زیاتولو یادونه کوي. مجله لیکي چې یاد برید حکومت چټکو ګامونو اخستلو ته اړ کړ چې پکې د وسلوال یاغیتوب او ترهګري ضد کوششونه شامل دي. خو د مجلې په خبره د هر څه له مخې دا ضروري ده چې په داخلي کچه د اصلاحاتو په ګډون په ستراتیژیک سوچ کې مهم اصلاحات راوستل شي. مجله لیکي چې د پاکستان لوی خارونه له تشدد سره مخامخ دي چې کراچۍ او پېښور پکې تر ټولو زیات متاثره دي. د دسمبر د 14 برید د هغو حملو د لړۍ یوه برخه ده چې تحریک طالبان پاکستان یې له کلونو راهیسې هغلته ترسره کوي. د مجلې په خبره د پېښور سکول برید د پاکستان د ترهګري ضد ډانچې او په تیره د استخباراتو کمزوري ښکاره کوي. د تیر کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ترهګري ضد قومي ادارې نیکټا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د آرمی تر انتظام لاندې سکولونو کې د بریدونو خبرداری ورکړو خو د هغې باوجود امنیتي ادارو حفاظتي اقدامات پورته نه کړل. مجله د خیبر پښتونخوا د یو پولیس چارواکي د خولې لیکي چې د پېښور پر سکول برید د استخباراتو غټه ناکامي ده. مجله لیکي تر برید وروسته د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران کابل ته لاړل او د برید سره په تړاو د تحریک طالبان پاکستان د هغو غړو په اړه له دغه هیواد سره معلومات شریک کړل چې په افغانستان کې پټ دي. مجله زیاتوي دواړه هیوادونه به اوس د استخباراتو د شریکولو او په ګډه د کار کولو لپاره تعاون زیاتوي که څه هم دواړو په افغانستان کې د ګډې کاروایۍ د امکان خبره رد کړه. مجله لیکي په دې لړ کې د کامیابۍ نښې کمې تر سترګو کیږي. مجله وجوهات بیانوي او وایي چې افغان ځواکونه لاول نه د هیواد د خرابیدونکو امنیتي حالاتو سره مخامخ دي او واده نشي کولی چې له افغانستانه به تحریک طالبان پاکستان په شړلو کې کامیاب شي. بلدا چې د افغانستان رضا په دې منحصره ده چې پاکستان د پخلاینې د کوششونو څومره ملاتړ کوي. کچري پاکستان افغاني طالبان له خپلې خاورې پر افغانستان د بریدونو نه په منع کولو کې پاتې راشي او لاغوي سره په مذاکراتو کې هم سالسي رول محدود وي نو بیا به افغان حکومت هم په دې اړه دویم واره سوچ کوي چې آیا د تحریک طالبان پاکستان خلاف ګامونه واخلي که څنګه. مجله لیکي د ترهګري خلاف د پاکستان په شل نکاتي پلان کې د ترهګري خلاف یو کاري ډله د جوړولو خبره هم مخې ته راغلې ده خو په دې کې یو کمی داده چې د غیر پوځي امنیتي ادارو د صلاحیت ته ښه کولو خبره پکې نه ده شوې او نه هم د پوځي او ولسي استخباراتي ډلو ترمنځ د همکاري د زیاتولو سویل شوې دي. مجله لیکي دا ضروري ده چې د پوځي او ولسي ادارو ترمنځ زیاته همکاري او باور وي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. ورودن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو له خبر ایجنسی یو رپورټ درو ورو د خبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې د دوی د بجلی په گریډ سټیشن باندې تعمیراتي کار تر اوسه مکمل نشو د بجلی د کمخ سره مخامخ دي چې لوجې دوی ته ګڼ مشکلات په مخ دي دوی له حکومت غوښتنه کړل چې زر تر زره دغه گریډ سټیشن ورته فعال کړي تر څو دوی د بجلی مشکل حل شي فرهاد شینوار به ډېر نور تفصیل درته وایي
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته خوا شا درې کاله وړاندې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر د بجلی د یو گریډ سټیشن د جوړولو پرانسته کړې وه خو تر اوسه یې تعمیراتي کار مکمل نه شو او د بجلی د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د جمرود سیمې یو مشر میر ولی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
دغه بجلی تکلیف د خلک اسونه مونږ دغه راوړي د پټرول روڑی ڈیزل روڑی مشینی نشتا رہی کوئیش تا رہی وہ بجلی نشتا رہی ڈیر بے حد تکلیف دے بیتا جدا گریڈ بندے نظر نظر کوارو شروع چی نو ڈیرا میرا بنے بھی بھی نو مو دازر کوارو چی دا نظر نظر پہ کروئی شروع چی خلق کو تا کم مشکلات چا تا سون چی
او دیا دسمی او تن یعقوب پردے وای چپٹولہ کے بیلی سیما او بیا خاص تو گا پ جمروت کی د بجلی ڈیر کا مخ دے
زکہ چی پ کبیلی لا کو کی د مخ نہ ہم لک د بجلی لوڈ شیڈنگ درجات کی دو ہوس پ جمروت کی زتو فہم چی جمروت دے لک
در جو نشی نو مونږ در ډېر سخت سره مخ یو په ګوره کړه د تکلیفي جنو جکند کنه مونږ په زړه خل خو جکند او بو خاص نشته خو جکند دومره تکلیفي جرنوي تشل مونږ پر نشو کوله نو کوړو ته आवाज نه نه او ته هر وشي ته دومره تکلیف والا چای دا ډېر ضروري دی ګریډ نه ضرور بل یو کنده یو
د جمرود ګریډ سټیشن په حق لمو چکل د خیبر ایجنسی نه د کمی سملې غړي شاه جګل پر دې سره رابطه وشو نو دوی وویل چې په دې لړکی ما څو څو واره کې بیلی سیمو ته د بجلی کولو کمپنی ټیسټ کو مشرانو سره لیدل دي او د تعمیراتي کار ټینډر هم شوه دی او ډیر ضربه په باقی پاتې کار مکمل شي د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وای چې باید د دوی گریډ سټیشن دی زر تر زره فعال کړي شي چې د بجلی ستونزای هوار شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلق و غاک
اور دن کو تاسو مشال ریډیو او سلام پختونخوا خبرونه دا خبرونه د نغمه په غږی پیوی سندره ختمو په بلګړې کې بیا لته سره
عزتي